السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلي خبرونه د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند دو بول حق څخه د مناسب استفادې لپاره ل قانوني ابزارو کار اخلي ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان د سرګندونی پرون په یو کانفرنس کې د یوې پښتنې په ځواب کې کړی دی مهرابیان ویلي د هلمند د اوبو د حق پاړه د 1350 کال تړون یو نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي د پوینا تهران د دې تړون د عملي کېدو موضوع څاري او پوینا ایران ته تا د طالبانو یو پلاوی د خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاسيونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غختونکو شورا تر نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ په دې شورا کې د جمهوریت ریاست د مخکینی دویم رسیال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او پخوانی چارواک شامل دي دوی تیر شپه په یو انلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اندېښنه و خو دا ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي د شورا ته د خبرو پر مهال د جمهوریت ریاست مخکینی دویم رسیال سرور دانش د طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی خودلې خوړان دي د دې ډول سیاسي حرکتونو اعلان ته په ځواب کې دوی امتحان ورکړي او ناکام خلک بللې دي د پاکستان حکومت هلتا د میشتو ثبت شویو افغان کډوالو د اوسیدو د مودې د غزولو منځوري ورکړې ده د پاکستان لړمحالې کابینه د پریکړه د قبایلی د قبایلو او سرحدونو د چارو وزارت په غوښتنه کړې ده د پریکړه پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالو یا پروف اف ريجستریشن پی او آر کارډونو موده تر روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غزول کیږي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پروند ازادي رادیو مشال څنګه ته د وبخونی په جواب کې ویل چې پریکړه شوې ده خو په دې اړه ډېر معلومات ورنه کړل پاکستان کې د سبت شویو افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال د جون په جون کې ختمه شوې و د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیخه کې د یو ماشوم د مړ کېدو او نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې لیکل شوی شنبه ماسپخین د ارګو ولسوالۍ په اشکاشان کې لیکي یو فلانکوچ ډوله موټر له پاسو ډوله موټر سره ټکر شو چې یو درې کلن ماشوم یې مړ کړ او د پاسو موټر د چلوونکي په ګډون و کسان یې ژوبل کړل چارواکو ویلي چې د پیخه علت د پاسو موټر زیات سرعت او له کنټروله وتلو جمعه بیا د میدان وردک په سید آباد کې په یو ټرافیکی پیخه کې درې کسان مړه او درې نور ژوبل شوي وو د حماس تنلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنیو سلیر وسو ساعتونو کې د روانې جګړې لامل لږ تر لږه یو سلوه کسان وژل شوي او یو سل پنځه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي د وزارت د جمعې په ورځ هم د سلیر وسو ساعتونو پر مهال د 1200 کسانو د وژل کېدو او د 1340 کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو د دې وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې لومې په غزې دړانګه کې ټول تال 22,238 فلسطینیان وژل شوي چې 15% فیصد یې ښځې او ماشومان دي او 16,402 زوس نور ټاپیان شوی دی خو خپلواک سرچینو د غشمیري تایید کړی نه دی په غزه کې دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نومړی حماس او نور تنلارو ډلو د اکتوبر په مآ پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل او روسي پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کړې په ملګرو ملتونو کې د روسي دایمي استازي لومړی مرسیال دیمیتری پوینسکی پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي چې پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله اصول او خوندیتوب ته د ورپېښ کوخ پاړ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي دا په داسې حال کې چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا او متحدینو یې تیر شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړي زه امید زهیر مالیم درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته واګی استولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي دواورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې د لارو تړل کېدل نن هم په څو ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو اټکل شوی دی
په بدخشان د ایتونګي بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ لاري په شمول د کوتلې اجګه ککربت دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوی دی
پا په چمن کې د روان پرلت یا تحسن مسولانو خبرداري دوی وایي کې غوښتنه ونه ملل شي هلته د دولتي ودانۍ لارې بندوي او د ټاکنو مخه نیسي
د نورې شینو سمو بزرګاري دفتران بندو دغه مخ ته کنټینران یو
او په ایران کې مود افغان کډوالو لوي نوي ستونزې خبرو حالت میشتي افغان کډوال وایي د اوسېدو د نوي مجوز تر لاسه کولو پیسې ډېرې زیاتې دي او دوی د ورکولو توان نه لري
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
او د خبرونه په دوی منوي کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبريږي ز امید ظهیر ملي د افغانستان په څوباندې ډیر شو ولایتونو کې درنو واور او ورختونو غنی لاري تړلې او نن هم په څو ولایتونو کې د واور او باران د ورېدو اټکل شوې ده په همدې حال کې پرون سهار د سالنګ لوی لار هم د تاګراتک پر مخ وتهل شو او خلکو ته ویل شوې چې تربلې خبرتیا پورې پر دلاره تاګراتګونه کړی په همدې حال کې د طالبان حکومت له خلکو غوښتي چې د وچکالۍ د ختمېدو لپاره د واورې ذخیره کولو لپاره مټي بډوي
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو کلیوي خو خلکو ته د شکل زیری ورکوي خو په موقت ډول د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي دغه واورو په بدخشان غزنی پروان بامیان دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي د سالنګ لوی لار هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي پرون سهار بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سو د بغلان لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ له خلکو غوښتنه چې تربل اعلان پوري پر سالنګ تګ راتګ ونه کړي د غلار د تیرې چهارشنبه ماښام هم د ترافیکو پر مخ تړل سوی و چې د پنځشنبه سهار بیرته پرانیستل سو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې د درنې واورې له کبله د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي دغه وزارت ویان مولوی محمد عبد الله جان چې په مولا جانان سائق مشهور دی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوي تلېجلې ویلي د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو حتی روان دي
دغه واورې لامل په بدخشان د ایکونډي بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالیو لارې په شمول د کوتلی اجګه ککربت دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوی ده دغه لارو د پاکول د ټولګټو وزارت کلو پراختیا وزارت د خلکو په همکاري دوام لري
شغله سائق وای وزارت د احتمالي خطرونو د مقابله طرحه برابره کړي او د عملي کېدو په حال کې ده د د پوینا زیانګالو ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد هم رسول سوي چې پر اړو کسانو به وویشل سي په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې ترمزک لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو د بي ځای مصرف د مخنیوي په مخه په کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیر مکړي د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په تیرو څباندې دریو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخامخ و چې په 2021 کال کې اندازه 9% و خو په 2022 کال کې 4% ته زیاته شوه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو وروستیو اورښتونو ته خوشي شولې ده د کاپیسا یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه اخیستی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
تا فعلا که ساعت 8 شب است
تروسه چې د شپې اته به جدي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې واور دورې دوه په حال کې ده د خدای شکر چې شاو برکت نه کاور ده هله لرو دا واور د هوا د زغونتیا سبب سي
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د کابل لنړیوال هوایي ډګر د الوتکو تګ راتګ په عادي ډول روان دي او د الوتکو د زغاستې لیکي پاکي سيوي دي د وزارت اټکل کړي چې نن یک شنبه به هم د سالنګ لوی لارې په ګډون په بدخشان تخار کندوز بلخ پروان بغلان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا نورستان لغمان غزنی او ګڼو نور ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه ووري او په ځینو ولایتونو کې ممکن سیلابونه هم راووځي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د دا سال کې چې په چمن کې د روان پرلت یا تحسن څخه یو سلو لس ورځ ډیری وشوي، هلته تحسن کوونکي یا پرلت کوونکي خبرداري ورکوي چې د دولتي ودانیو لارې بندوي او هلته د ټاکنو مخه نیسي. دوی غوښتنه کوي چې افغانستان ته تګ راتګ لپاره باید د پاسپورټ ویزې د لارلو شرط لري کړای شي. د پرلت لسګونو غړو د شپږ دیرشو ساعتونو لپاره د نه خوړو احتساب هم پیل کړی و، خو وروسته د قومي مخابرو په منځګړتوب دا اعتصاب پای ته ورسو. تر اوسه پورې چې دومره وخت واته لا هم د پرلت کوونکو او د تحسن د مسؤلانو په خبره د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د دوی له قوله هلته لسګونه زره کسان هر ورځ راټولیږي او د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کوي. له دوی سره یو شمېر سیاسونو هم، البته سیمه ییزو سیاسونو هم، د همغږۍ غږ پورته کړی دی، خو لا تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منل شوې. په همدې حال کې په انګور اډه کې هم د تورته یو پرلت روان دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په چمن کې د روان پرلت یا تحسن نن 115 ورځ ده، خو داسې ښکاري چې لا هم د ګډونوالو عمده غوښتنو ته پام نه دی سوی. د چمن د سوداګرو د اتحادیې مشر او د دغه پرلت ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل دوی له خپلو غوښتنو تیر سوي نه دي.
موږ خو یو ایجنډا ده چې مثال پاسپورټ د قبایلو سردي علاقې 100 کیلومتر ده، د افغان گورنر روم دی د کندهار او پرسل کیلومتر باندې، د بلوچستان د گورنر کوروم دی دا سکوئر 100 کیلومتر راځي. نو طالبہ خدا د چې د خلک سره الهکی هاو موږ ورس کنټینران مقصد نور شي نه سمول بسرکاري دفتر بندو دغه مختبه کنټینران یزو مال روډ دی دغه چې کومه د ملیشیا ودانی دغه مختبه کنټینران یزو.
دغه پرلت د زرګونو کسانو په ګډون د 2023 د کال د اکتوبر له 12 روان دی او برخوالي غواړي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط لري کړی سي. د پرلت ګډونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه تحسن لپایل سره د دوی کاروبارونه د ریډلی او خلک حتی سوال کول او تاړ سیوی دي. مخکې پاکستانیانو په پاکستانی شناختی کارت او افغانانو په افغانی تذکری پر دې دروازه تګ راتګ کولای سو. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت د غشتنه رد کړي چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط دی ختم کړی سي. په چمن کې د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي کې غشتنه و نه منل سي د روانو ټاکنو مخه به ونی سي. په پام کې د پاکستان کې د رواني پنشن به پورز پارلماني ټاکنې وسی. پاکستان د چمن ترڅنګ افغانستان ته پرتلولو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم د پاسپورت او ویزې د لرلو شرایط عملی کړی دي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډې کې هم د تورته پرلت روان دي او برخوالي وایي چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پرلت وهلې، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. د پرلت یو مشر جنت میر ساقی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په انګور اډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سویو محدودیتونو له کبله لستونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې په انګور اډه کې خلکو د احتجاج په ډول د فروری د 8 له انتخاباتو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د افغان کډوالو لډیر نور سوند سره یو نوې دا چې دوی وایي په دې هواد کې د استوګنې د قانون کولو په یو کارت 100 میلیونه تومان له دوی غواړي چې د ورکول توان نه لري. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو یا کارتونو پر ځای دی او په دې هواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. خو هلته میشت افغان کډوال وايي 100 میلیونه تومان ډیر زیات پیسې دي چې دوی د ورکول وسنه لري. دوی له قوله کار روزګار نه لري او په ډیرو ځایونو کې د کار مخه هم نیول شوې ده، نو د دومره پیسو پیدا کول ورته خورا سخت شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وايي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیرک کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1,30,000 افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د 300 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا 9 میلیون 10 میلیون کار
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو 15 میلیونه زموږ د کور لګښتونه کیږي 15 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځین نور لګښتونه کیږي په ایران کې ډیره قیمتي ده پر اختیار د توان لرو موږ په کور کې 4 غړي یو 4 لک تومانه لکوم کړو
قانونی سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنی وکړو ته ویشي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 6 څخه پیل شوی دی. د دغې خبری وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بېلابېل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 7,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایران او پاکستان ته په داسې حال کې چې په چمن کې او د انګورانډه کې پرلت روان دی، په دې خاطر چې هلته د پاسپورټ ویزې د لرلو سره پرلت کوونکي په دې لاره تګ راتګ له شرایطو سره تضاد کې دي. بل غاړه بیا په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به باروړونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دې خونې یو همغږي کوونکي ضیاء الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړی. نوموړي دغه موټر چلوونکو شمیر زر تنه یاد کړی دی. له دې وړاندې دا تورخم لاره او تر خوای د پاکستان سره پر ډیورنډ کرښنورې دروازې له دې عمله تړل شوې وي چې پاکستانی ځواکونو هغو موټر چل باروړونکو موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله چې ویزا او پاسپورټ یې نه درلود. بلخوا بیا په افغانستان کې د خونی یو مسول خان جان الکوزی له دې اقدام په هر کلی سره وای پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له دې عمل هم سوداګري ډیره زیانمنه شوې ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګر هم له دې اقدام هر کلی کوي او په بنسټیز ډول د ستونزې د اواري غوښتنه کوي. تفصیلي په دې راپور کې
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی مسؤلینو له دې وړاندې وروسته چې د افغان باروړونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي. افغانستان کې د یادې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له عملی سوداګري هم ډیره زیانمن شوې ده.
پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي، داسې یو واحد برخورد د یو دولت په حیث نه کیږي. په تور هم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلې، خو زموږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لارې پیدا شي د دې کار لپاره دا د دوه ملکونو په ګټه.
په داسې حال کې چې د رواني فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیدي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټډ پریس پاکستان تیر ورځ د یو راپور په خپرولو سره د خاغلی سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی، خو خاغلی علي کوزه په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلېږي. دا چې یاد اجازه لیکونه بعد دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یو لوري ته، په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي رادیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټولو تجارانو او هغه موټران چې بلګونکي دي د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته دا سهولتونه به زر ورکړل شي.
و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته یوازې دومره وویل دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروډونکو چلوونکو یو نوملړ وروسپاري څو ورته له ترانزیټي دروازو د تیرودو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروډونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته د رواني فبروري میاشتې تر 13مه نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورتونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او ان میاشتې وخت نیسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دي. مخکې له دې چې تاسو پیغامونه خبره کوم درنو اوریدونکو یادونه کوم چې خپل پیغامونه موږ ته زموږ په واتس اپ شمیره چې د همدې پیغامونو په پای کې خبري کې راوستوي موږ به تاسو را لګل شوی پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لابل خبرونه کې چې سلیری ساعت زموږ پر رادیو او په اړه ژوندۍ خبري کې درته خبرو یا دا ونه کوم چې احساس پیغامونه په بیلابل مسائل رانډ راډیو کواړه چې راک مو پورته شي او رسنی شي او هغه مسائل تر مسولو چارواکو ورسیږي او تر خوایي کوم سنځي چې تاسو غواړي اړینې دی او باید مطرح شي پر رسنیو کې. ازادي رادیو ته یې راوستوي موږ په ساسي غونه ساسي په خپل غا کې زموږ پر سپو د افغانستان بیلابل سیبو کې خبرو کړو نه واځه افغانستان بلکې ټوله نړۍ کې ځکه زموږ په پانه کې زموږ خبرونه ژوندې دي شي ټول نړۍ کې خبرې کوي سم ساسي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمان عبدالرحمن د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کاری باوی ری با خپل ته بخښته نه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکی وي زما ښا غوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي، ښا ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې وه. بولم ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل دا مؤسسه ولته دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وشل شي چې کم خال ورته اړتیا لري. دلته خو ملدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو ملدار یو، مشته پته لګیږي چې ته ملدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ می دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې هغه سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
دا زدی رادیو خبرونه سلیر وسات په لاندو سپو منځنۍ څخه خبريږي. سموږ په پاړه هم سازي پچو پړ کې دا زدی رادیو خبرونه په واوري زمو په پاړه کې ټول لیکلي مطالب هم شته. هک د لوستلو مینوال یاست، دا زدی رادیو پاړه تر شوي بلا بل خبري سیاسي او نور مهم تحلیلي موضوعات به خوندې دي. کولای شي ویل ولې دا زدی رادیو ټولنیز رسنۍ هم وڅاري، فیسبوک، ایکس پاړه، انستګرام، یوټیوب کې ویډیو غانه همشتال بتاو پر فیسبوک او ایکسپاند او انستګرام زموږ خبري او تحلیلي مطالب خبريږي. غلطه هم در سره لوسل شي چې تاسو بیا تاسو موږ په پانه سره نخراول شي. کواړي زموږ واتس اپ چینل تعقیب کړئ، د ازادي رادیو واتس اپ چینل پر لیک کړئ. د ازادي رادیو بیل بیل مهم موضوعات، خبري موضوعات هغه چې تاسو غواړئ وته لاسرسي پیدا کړئ، د ازادي رادیو په پانه کې خوندې دي، البته په واتس اپ باندې په دې خبري البته چینل کې. کولای شي چې هغه در سره فالو کوي او ټول خبري موضوعات په اوتومات ډول باندې ساسي واتس اپ تراشي او مهم خبري موضوعات پکې ولولي. یادونه مې کړې و چې د خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبل میدانه 19 ورزشي خبرونه خبريږي. دا خبرونه البته بیلابیل مهم خبری ورزشی موضوعات په ځان کې راغلي، خو مخکې لدې چې دا خبرونه درته خبره شي درنو اوریدونکو وربشو یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیستا. د ایران د انرژي وزیر وايي ایران د هلمند اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ علي اکبر مهرابيان د څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې دي. مهرابيان ویلي د هلمند اوبو د حق په اړه د 1315 کال تړون یو نړیواله معاهده چې امریکا ولي اختیاري نه دي. د پاکستان حکومت هلته د میشتو سبت شویو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزول منځوري ورکړې ده. دا مودا وړاندې د تیر کال په جنوري کې په جون کې پوره کېده، خو اوس د 2023 کال تر مارچ پورې غزول شوې ده. د پاکستان لنډمهاله کابینې د پریکړه د قبایلو سرحدونو چار وزارت په غوښتنه کړې ده. د پریکړې پر بنسټ باندې د کډوالۍ یا پروف آف رجسټریشن پی او آر کارډونو مودا غزول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا پریکړه شوې ده، خو د یې په اړه ډېر معلومات نه درلودل. د بدخشان په ارګولس والی کې په یو ټرافیکی پیښه کې دی او ماشوم د مړ کېدو او وو نورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شو دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې شنډ ماسپخین د ارګولس والی په اشکاشان کې لیکي یو فلانکوس ډوله موټر له پاسو ډوله موټر سره ټکر شو چې یو درې کلن ماشوم پکې مړ شو او د پاسو ډوله موټر د چلوونکي په ګډون وو کسان نور پکې ټوبل شول. چارواکو د دې پیښې له د پاسو موټر زیات سرعت او کنټرول وته یاد کړی. دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځم د میدان وردګ په سید آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې درې کسان مړ وو او درې نور ژوبل شوي وو. د حماس تنلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي دي چې په مخکینیو سلیر ساعتونو کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او 115 شپته نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت د جمعې پر ورځ هم د سلیر ساعتونو پر مهال د 112 کسانو د وژل کېدو او د 143 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې لومې په غزې ترنګ کې ټول ټال 2238 فلسطینیان وژل شوي چې 25% یې خزي او ماشومان دي او شپږ شپې د زره او 325 نور ټپیان شوي دي، خو په لواک سرچینو د غاش ملي تایید کړی نه دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شو چې حماس لومړی د اکتوبر په مو پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې غمل کړ. او روسي پرونشان په سوریا او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایی حمله په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازي لومړی مرسیال دیمیتری پولینسکی پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریا او عراق د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ور پیښ غواخ پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدینو سره یو ځای تیر شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړی دي. ډیرمانه درنو اوریدونکو چې را سره وي ازادي رادیو مو اوریده، اوس هم لژمن سره سم تاندې څنګه په بخند سره د لوبل میدانه ونې ځ خبرونه واوري.
د لوبل میدانه هر اونې د ازادي رادیو لدې اونې پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبل لپاره د افغانستان ملي لوبډل سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ تخپل لوبډل اعلان کړي. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان لدن دلری او پرځای د ټاکون کې ډلګې لپاره نوې مشر و ټاکل شو. تر نو لسکلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړه هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچا د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشروي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو ویلي
څنګه چې تاسو ته معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي ده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هیوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په یغو هیوادو کې راځي چې لول میچ وکړو او بریالی شو. نو د یغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته لګاو چې زه خو مس نوې معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د غو په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخ کې بوته ده. ان شاء الله یو خو یو بایستاد او یو میچور لوبغاړي به ان شاء الله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې ان شاء الله د سی ځوانان لوبغاړي مسته او داسي تجربه کار لوبغاړي موږ په لرو بکی کته سي رحمت شاه وګوري حشمت او دغه سي موږ نور علي په سکواډ کې چولای ده. نو حتمی سکواډ سي دغه سي دغه کوچ او کپتان پښته په کتلو سره موږ به اناونس کړي څنګه پچ سور بیهیویر دایا سپین بال سپین بالینګ ته جوړ دا فاست اپ جوړ دا او څومره بیټسمین پکې واچي. نو هغه به کوچینګ سره غولې غا نږدې پاتاسوي دي یو د بخم معلومات دی.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي تر سره کوي او د کرکټ له نړیوال شورا سره د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوی لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یاد سیالۍ لپاره خپل لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشروي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتن، نشان مدوشاکا، دنش چندمال، سدیرا سمراویکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کاسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دله خوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه ورځ دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د اکشن به پورز د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټي د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټي د مشر، د کورنی کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
تر دولسو کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیواله جام کې تر پر لپسې ماته خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړي خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت لولوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخکې تک پاتې شول. افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې پورز یعنی د جنوري په 28مه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نولس کلونو ځوانانو لوبډله د نوو جوړه کړي. تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورز یعنی د تیرې جنوري په 28مه د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤل یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې. دا ان کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی خو زیاتوي یوازې دانه چې یاد نولس کلنه لوبډله یې نه و جوړه کړي بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړي. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بل وتعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړي خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخوانی روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمد زی زیاته کړي
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو چلور دسی او لاملونه مونږ یاد وایسوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی داول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ماسی ده هغه دا لسی د ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دي سي او دریم شای که مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سه. او څلورم شای که زو وایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسی میچونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره له دې عمل هم نیوکې وچې د ځینې لوبغاړو او کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا عرب لوبډل مشر محمد هارون خان حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالي وروسته به د معلولینو ترمنځ د زنونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالي هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالي د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو قربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مئی په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو قربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د خونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلورته د دویم درجه ولایتو ترمن د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولایت د چیرې هر ګروپ څخه به یوازې یو مخکخه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلې ده او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب د عمله وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د قربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوه جالب ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربا هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر مټ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزانو وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنه په لومړۍ پاړۍ کې 46 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوړ څلور لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 460 منډې وکړې چې د 201 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیس توپ وهونکي جیسوال یوازنې مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویم ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بلورته د استرالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکال وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانید چې استرالیا ته په استرالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړی ټیسټ سیالي استرالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماته ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن خار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې و او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالي په دوه پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپوهونکو کې جشوا ډی سیلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسٹریلیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هاز لیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسٹریلیا توپوهونکو په لومړۍ پاړۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسٹریلیا ته په لومړۍ پاړۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الیکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاړۍ کې د سټیف سمیت د 19 سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچونکي شمر جوزیپ په دویمې پاړۍ کې د آسٹریلیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسٹریلیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی او پیژندل شو. یا د لوبغاړو په 5.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی و بایلله. د وریدا چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالي تر سره کړې و چې نه یې ګټلې وی، دوی مساوي کړې وی او یوې بیللې و.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شو ګټلی خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سوپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښی لوبې ترسره کړي دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبل میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمم په خوانی لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میداد په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدای سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دي سي او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت لو وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي که زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمې چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سيزي د غو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ایډیا سره بیټینګ وسی هغه تم کنډیشنل تیاری وي او کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوی. نو دا سلو د سلاملونو د دې چې موږ لوبډله سدا کچته منګړی وای نو نورم به تر کېدا خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډله ستونزې غالي. دا لوبډله هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي.
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسې نه تیریږي بیا وته په غو کې خزلېږي. او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سره یا کار ډیر سخت ده هغه وجه دا داسې دی د یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نشي راتلی او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دی چانس لري چې بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمین سدا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست ټیکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په دې په کنډیشن باندې پوه شي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم هسې نیمایي کوچي نو دا به کمی چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعیا سې دي سخت دي اسانه کار نه ده د پر یو پروسه ده پر یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي به ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سی کار دی پکیږي او دغه پروسی نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیع خ بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوای دا سې دي موږ دې ته را ټیلنټ وایو دا لوسه پورې را ټیلنټ دا سې د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې او خو که بیا دې تیاری په لحاظ یو وګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسی
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ یاد کړه کنډیشن د موږ لپاره نه وای دا کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی دی سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو زیات رنګونه نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابه وو خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال